شي اته بجې شپې د ازادي راډیو د دې صد خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم زلمی خلیل زاد هیله مند چې د اختر په ورځو کې په افغانستان کې اور بند وشي. اسلام آباد ویلې چې د افغانستان الوتکو ته په سپین بولدک کې خبرداري نه دی ورکړی، خو افغان حکومت وایي
پاکستان کله منلې چې په افغانستان کې مداخله کوي.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټې د مسول معید هاشمی څرګندونه لرو.
ګڼ ولایتونو کې زموږ ځوانان امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوست کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورولو. تر هر څه مخکې خبرونه، چین افغانستان ته د کورونا 1,000,000 دوزه واکسین ورکوي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید او په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د خبرونو تفصیل، چین وایي د کورونا 1,000,000 دوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د شمنه پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان د امیر وختو وزارت په وینا تر اوسه 1,000,000 کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د امیر وختو د وزارت ویان د سکرټ نظریه ازادي رډو ته ویل چې د واکسینونو کمپاین په ټول افغانستان کې روان دی.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند به خاطر واکسین وجود داره.
لنی که مرغه اوس مال په ټول افغانستان کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ په د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې دوام ورکړو. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیره تر شپږ سره اوښتې ده او نشته 1,000,000 کسان تر اوسه په کورونا ناروغي اخته شوي دي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماتیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري آژانس سره خبر ورکړی او د دې معنا داده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونی ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غیر ترکیې سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د 2020 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته لومړی امریکا او ورپسې ناتو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د وتلو ژمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیری به د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسی. پوسپین بولدک د رویټرز خبری آژانس یې واکاست له بشل کېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش صدیقی چې د هند وګړی وو او د رویټرز خبری آژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګه د سیمه ایز کمپاینری سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې سریقي یو سړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وي. بل لور ته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په امریکا کې د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی هم تیر شپه د دانش صدیقی د وشل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پرشمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدی هیواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بند کړي او لدی سره هیواده د شاوخوا 1,000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډیده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل بوس پرون فرانس پریس آژانس ته وویل وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ړنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. دا خو څلورو هیوادو په ډله کې چې 13 سیلونه پکې وبهیدل تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل شوي. په دې هیواد کې تر اوسه د قربانیانو شمېر 100 ته رسیدلی دی. سیلونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې لږ ډېرې ځپلې دي. د سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او ټلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د تریتم شویو کسانو شمېر ګران شوی دی. د ژغورنې عمل هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکوپترو له لارې دغو سیمو ته ورسی شي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګ کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملګري وګړي بیا اسرې کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. شغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد ولوسته هم درازو ویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بیرحم حملو څخه هم یو ځای شوی دی. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.5 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د د په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوی. اساج راډو په منځنۍ صفه 12.8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سلمی خلیل ساتوي د هیله مندې چې پر روان اختر کې به په افغانستان کې اور بند وشي. په داسې حال کې چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني، دا خبره زلمی خلیلزاد کړې ده. شاغلی خلیلزاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربن موافقه وشي نو امکان لري چې په اوش مهال کې تاوتریخوالی کم شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمهیز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمهیزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې د څرګندونې وکړې. خلیلزاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربان مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربان امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربان یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربان اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربان د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
خغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې لاله پوره بریا ته نشي رسیدای او خبرداري ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقه ته ونرسيږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور لاله وخت رسیدلای دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د طالبانو ورستیو حمله او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یې ویل د داتمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلا بندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي. خو د زیاته کړ چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهرم رسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په 13 میاشت کې شاوخوا 10 زره طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له 10 زرو زیات جهادي جنگلي په 13 میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضح سرګندونو په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
پرزیدنت غنی Let me just say that the country
ولسمشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنه یو ډیر ځان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاړه چې په افغانستان کې پیښیږي. د پاکستان ګرمول ډیر بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیل زاد په نږدې ورځو کې اوربان ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوه ته وخوځید.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پلاسمینې دوه ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوه ته ځي. طالبانو مخکې د وهیت د دغه هیئت سفر هرکلی کړی. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دیپلوماسي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلی د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر له پیل وړاندې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم دغه پلاوی غړي دي خو نمونه یې وانه خیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوه ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاستازګلۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزی صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی بلکې یو شمیر میرمنې او دیني عالمان هم د دې پلاوی غړي دي چې مونږ پاستازولې خبرې وکړي.
خاغلی عبدالله وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو لامل زرګونه افغانانو ته زیان رسیدلی او ورته ده چې د جګړې په وسنی اوج کې دا پلاوی دوه ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله له خو د چي دغه پلاوی سفر به خي پایلې ولري. ټاکل شوی و چې په خوانه افغان ولسمشر حمید کرزی هم دغه پلاوی په ترکیب کې دوه ته ولاړ شي خو نوموړي د نامعلومو دلایلو لامل له دې سفر ډډه وکړه. خو د کابل په هوایي ډګر کې لیاد پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم ویل چې د پلاوی پیاوړې او باصلاحیته ده. پوخانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناڅې ته ویلو چې ډیر ژر به د سولې جدي خبري اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوه ته د غپلاوی د سفر هرکلې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ویلو چې د سولې خبري بیا پیل شي او که هر څوک د سولې د حل په موخه د خبرو لپاره دوه ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. د غپلاوی داسې مهال دوه ته سفر کوي چې لتیرو دوه میاشتو په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیسته او لبیلابل ولایتونو نه هر ورځ د پراخ جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ شوبلي د وختو خبرونه ورکول کیږي.
په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو پاړه تر اوسه راپورونه نه دي خبره شوی چې دواړه لوري به کله سره ویني او پر کوم موضوعاتو به خبري سره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ناسمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه په داسې حال کې خبره کړې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح وړمشپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیانې ولکېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړي. شاغلی صالح د هم لیکلي چې د پاکستان هوایي ځواک د مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امرالله صالح وروستۍ او څرګندونه ته د پاکستان خبرګون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح وروستۍ او څرګندونه ته په اشاره سره ویلي چې دغه ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو ښی اړیکې زیانمنولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې چې نن جمعه خبره شوې راغلي اوس په ټول په یو قوت سره د یو سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح تیره شپه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان هوایي ځواک ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی صالح په یو جلا ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه یې اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړي دي. د امرالله صالح ویان رضوان مراد په ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دغه ډول اعلامیو سره نشي کولای د داسې کړنو څخه ځان ته برائت ورکړي.
افغانستان هوایي ځواک ته د پاکستان د هوایي ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه وښتل وروته چې غوښتي په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوی پیغامونه شته دي. اما دوهمه خبره ده چې پاکستان ردولو مسأله ده. نو پاکستان کله منل دي په افغانستان کې مداخله کوي؟ دا لومړی ځل نه دی. پاکستان رد هیڅ کله د افغانستان د خلکو د نړۍ لپاره نور د اعتبار وړ نه دی.
ښاغلی مراد وای پاکستان د طالبانو ملاتړی هیواد او د دې ثبوت له ټولې نړۍ سره شته، خو په دې اساس شرایطو کې د دوو ملکونو ترمنځ دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي او آیا د سولې پروسه زیانمنولی شي؟ سیاسي کارپو داود مایار:
نړیوال مسئله کې مسلکی عملو کی د دې لپاره چې عامه افکار د خپل حریف مقابل کې منفی کی، یعنی دین ابزاری استفاده ونه کی د وضعیت نکته. د افغانستان دغه وضعیت څه شه دلته باید کوشش دې صلح د لپاره وشي، نه د دې لپاره تلاش وشي چې دلته تقابل رامنځته شي.
دا ناندری په داسې حال کې رامنځته شوی چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ چې له پاکستان سره یو له مهمو سوداګریزو بندرونو شمیرل کېږي ونیوله. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې سپین بولدک ولسوالۍ اوس د طالبانو په واک کې ده، خو هغه زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې د بیرته نیول کېدو لپاره نن عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د رويټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوشش لپاره تللی وو پرون سهار ووشل شو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول معید هاشمی په افغانستان کې د خبريالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې خبريالان د ټوپکوالو لوري له ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې په دې وروستي کې په شتار تاریخوالي باندې موږ سخت خواشین یو، خفه یو. همدا چې په مجموع کې په ټوله هیواد کې دغسې سختي او جګړې وژنې روانې دي، ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي، د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي. چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواک سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کمی ساحې لاندې کوي، هغوی سقوط کوي، فعالیت یې درول کېږي. پدغه لاته څنګه ژور خوشحالي لرو ان څه لرو هغه کوم دا په نړیوال ټولنې باندې د جګړې په خېل خو باندې موږ د چوی دي رسنې کارکونکو او رسنې خوندي
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبريالان وژل شوی دي. د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای په ګډون د خبريالانو ټولنو او بنسرټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکيل خو غواړو چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوه، بلګم باید څه واخستل شي.
مونږه بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې ده پاملرنه ده شي. متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاقو باندې پیږي او نه هم مقابل لور دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې مونږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې، راجستانو کې ولدی جنگ په ساحه کې بیا یو لور هم ډیر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي. چې دولت چیرنه نه کوي، عاملین نه نشي، مخالف لور چې دا وي یوازې د ودا پر د ولو باندې چې دا کار مونږ نه درکړای په داسې حال کې چې مونږ هم حیران ساتي نو د ژورنالیستانو وژنې څوک د دې ته مشکلات جوړې ستونزې جوړې. دغه نه وروسته ګام غاښ کو نړیواله ټولنه باندې ملګرو ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، د مئو باندې مو غږ کړی و، د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مو غږ کړی و، په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړو لورو باندې تر څو د ژورنالیستانو ژوند خوندي شي.
هاشمي صاحب، د دانش صدیقي د وژلو په ارتباط، آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیښه کې ک څوک د دې قتل مسولیت نه اخلي چې بي پري تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې د سي غوښتنه د افغانستان د خبريالانو ټولنې لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کار تر سره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقي پر اړتیا باندې، بلکې موږ د ټولو شهید شو وژل شو افغان ژورنالیستانو پر اړتیا باندې هم په نړیوالو ټولنې غږ کړی چې هغوی د بي پري څېړنې وکړي په دغه اړتیا باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنانو وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیوالو ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي، یوازې په اعلامیې باندې هغوی اکتفا کړی ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
دموکراسی نه تا بیلدنگ، نه تا مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکوي چې د بشري کړکیچونو د طوفانونو لکبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بیا سره پاتې دي. انټونیو ګوتریش پروند جولای په شپاړسمه په یو پیغام کې د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشري مرستو پر سوالو کې همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بیا سري کړي او د ملکی وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتریش پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد ولوسته همدارز وویل چې لدې سره د بشری مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشری مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرته زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبا له کبله نشي کولای د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتریش زیاتوي چې په نړۍ کې بشری مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه و لکه اوس چې ده. د زیاتوي چې ملګری ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په سګانی کال کې د نړۍ 1.5 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا لدې مخکې نه د لیدل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګریسیما د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یو اونۍ کې 24 ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو وژل شول. ګوتریش وویل چې په افغانستان کې د سګانی کال په لومړۍ روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په 39 او د ښځو مرګ ژوبله په 43 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 40 میلیون وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. ښاغلی ګوتریش د سوریې او ایتیوپیا د بشري کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د بشری مرستو د رسونکو، روغتیا پالانو، روغتونونو، خوونځیو، د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشری تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړلیکونو د ملاتړ په برخه کې سم دستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو همغږ وکړ چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي او دا یقیني کړي چې د تروریزم ضد عملیات د بشری مرستو عملیات زیانمن نه کړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. څوک چې له کورونا وفات شي بیا هم خلک په کورونا اخته کولای شي.
زما د ترور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیلی ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه وی وړو، زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې تقریبا ډیر خلک پی اخته شو.
له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې هم یو روغتیایي مسله چړل شوې ده، هغه دا ده چې ماشومانو ته د واکسین ورکړه څومره ضروری ده او څومره مهمه ده. دا دواړه پروګرامونه تر اتمې بجو وروسته له ازادي راډیو اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپدولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. نن ترشنا اسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو چې پروسوي کې ترنګلی شي ودی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ او ټلیفون لارې برخه واخلئ. د پروګرام وخت په یاد لري، لدو تر دریو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو داسې ځای ته ورولو دغه شیبه چې هلته تاریخي آثار یو کسره غونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کوم وختونو دي؟ په دې راپور کې به واوري.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاق څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موشت د یو شمیر اثرو پاړه داسې معلومات راکړه.
خو ما خپل ډیر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړی دي، د ډیرو ځایو صاحب د ډیرو کلو شیان هم دي. دا ډیر په خوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وخت دی او دا غیک اتل سوا د اتل سوا کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجه خواته ځین شیان ست مقصد دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دی. د زائر بابا چوار د واره کښینستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا بل بچاته خط لیږي بیا په دې کې ور اچوي. دا په سورو کې مورونه هم ستا. دا تقریبا پنځنیم سوه کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نو راځي خواته ام پلاس راغلی دی د بامیانو د خواڅخه پلاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو ډیر شو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې ترڅنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنگ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان لوري جوړ شوی موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته ویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران شو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نه په خبره بروي، په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندیشنې د تاریخي اثارو په اړه پر ځای بولی. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د اورزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خوای په دیړی مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان درلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې دي راوی باسي، خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
اتمی بجې شپې لنډ خبرونه. چین وایي د کورونا 1,000,000 ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د ژمنه پروند افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ناتو نشتې شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. پوسپین بولدا کې د روټرز خبري اژانس له واکاس له وشل کېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په پام سره لدی هواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بند کړې او لدی سره هواته د شاوخوا وسر افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه وځنډیده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 شو واوښت. د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ډنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمني په لویدیځ سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش خبرداري ورکړ چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکی وګړي بیا سړي کړي او د خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیې پرې کوي. او د هالند وی محکمې د سوریې یو کس د سوریې د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنگي جرایمو کې د ګډون په جرم په شل کاله باندې محکوم کړ. دا ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې لې یونیسف سره دا ساجر رډو ځانګړې خبرونه لرو او د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سم دستي خوست ورسو په خوست کې د سارویو پلورون کې وای د سارویو په منډوي کې د بهرنیو پتی ربیا د پاکستانی سارویو په پرتله سشکل د داخلي سارویو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وای د کورونا او په هیواد کې د ورستیو جنگ جګړو لکبله کلیوي خو د سارویو خرڅلاو کم شوی لبلې خوې بې ټیټ شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست خر په جنوبی څنډه کې د سرویو د پیرو پلور ځای د لوی اختر په رنګ دي کې دوه دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د سرویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو اول سو کلونو رئیس د سرویو د پیرو پلور کاروبار کوي. دای وای د تیرو کلونو په پرتله سحکال مارکیټ د بهرنیو په تیر بیا د پاکستانی سرویو پر ځای داخلي مالونه نیولای دی.
او هم دغه سي خرڅلاو به خي کم دی، مارکیټ به خي نشته، مال به خي زیات دی. د ولسوالیو مالونه دی، غورونو مال ټول راکته شوی دی، ټول جنگونه دی په ولسوالیو کې. د دې لامل څنګه څو مال چې دی هغه ارزان دی. د نور چې دی افغانستان خپل تولید دی، جلال آباد ټول ولسوالیو ولایتونو کې جنگونه دی. د دې لامل خلک د کورونو نه مولونه وبسي خرڅوي.
یوسف وای د ورستایونه امنوی له عمله د کورنوی د بزای کېدو او د کورونا او بل عمله خلکو ته د ورپېخو اقتصادي سنځو لکابله سحکل د سرویو بازار ډیر کمزور شوی او د بېو پراټیټی دوی هم اغیز کړي. خو د ملونو په دې پیرو پلورځای کې یو بل سوداګر مسجان له حملو یا اختر ته پاتې ورځې غنیمت بولی. د وی اختر ته په پاتې درې ورځو کې د سرویو پیرو پلور څو برابر زیاتېږي. لادمه او پختل چې آیا د سرویو د روغتیاي وضعیت په اړه د غذای ته تر دې دمه د ځای چارواکو کوم مسولین هم راغلي. د بویل
یاره خو کداسته ویا ما چې دای په داسه په غرو غلي دی فایته په ډول داسه نه دی غلي مره چې څیک روغوري حضرت کې مثال د کوم ستا روغوري چې مثال د ضرورت شي روغوري غلي تجارتونه روغوري چې مثال داسه مشکل دی ته په پیګه په دغه شرونه اړ یو څه چې دا په توي نه شي بیا روغوري دا خو داسه آیته په ډول نه دی غلي چې مثال مونډي کې دای چې کو نو ور سره وي.
د خوست خروالی ریاست د خاري حکومت ولای امیر محمد الله شرزای وای د سرویو لپاره د یو داس مناسب ځای پلټ کړي چې د سرویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول ترڅنګ لازمي ټولې اسانتیاوي ولري. دی وای
تر اوسه دغه انتقال شوی نه دا یوازې نخاري نظم کمیسون ته موضوع پاتې ده تر څو هغه کې په دې تصمیم ونیول شي چې مال منډۍ له ځین د ځاین انتقال شي. په هغه کې د مال منډۍ تر څنګ اړوند ټول لازمې اسانتیاوې په هغه کې شتون لري چې په دې هڅه کې یو تر څو کشترګاه یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي چې هلته حلالېږي هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړل شي، غوښه یې په نښه شي او ښار ته انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د سرویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیایي کارکوونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو سرویو پر ځای داخلي سرویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د سرویو سوداګري سخته شوې، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره سروي شته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه میومنی او کورکلی ته مو هر کلی کوم. نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وي او مړی هم کور ته راوړي. دا کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. خطرمنه دوستانو، کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان یې لومړۍ او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېیمه څپه خپل اوج ته په رسېدو کې دی. کرونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خو شته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابتې شوي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالۍ وایي
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیلی ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه وی وړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې چیخي و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله چې د کور غړی په دې ویروس اخته کیږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی، د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ. او که ناروغي خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
څه موده دمخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد، ډېر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق ورسېد. نو د ده کورنۍ موږ ته هم حال رانه کړ چې زما خاوند په حق رسېدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته زموږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده، خدای مکه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي. نو په دې وجه دوی هیڅ اتم اطلاع ورنه کړه. مړی هم د شپې په شپاخانه کې پرېښود، سبا پر 9 بجو په شواکیو کې دفن کړه. حتی په فیسبوک کې ولیکل چې زموږ پلار په حق رسېدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي ښاپیرۍ بیا وایي دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي، او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړي زیاتوي
څرنګه چې ټول پوهیږو
کرونا ډیر بد او ساري ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې د خبره شوې ده او ټول نړۍ د دې ناروغي نه رنجوري چې زمونږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي او یا دا وایي چې خیر زمونږ خو دغه نه زیات نه باید پښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبر ده او دغه کار د باید څوک ونه کړي. اول خو دغه کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زمونږ کور کې ناروغ د کورونا او تاسو نه هیله کوم چې مکرره را نشي چې دا مرض خدای نه خاصه تاسو ته انتقال نشي او تاسو په طریق نه نورو کورانه یوته.
د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا وایروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرزي او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل. او بل دا چې باید متوفا د عام روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کورونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د مینځزي توصیه مې ورته داده چې دوی کله داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لري دوستان ته ته د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. په بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم درون دي نو اشتراک کوي نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آینده لپاره هم باید پام وکړي. کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، د اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ور نه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عام روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادول باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنۍ ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دغه دوی دغه مړی خښ کړي او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي، حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړي. یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دویونی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو دا چې د کورونا وایروس له کبله وفات شوی جسد وایروس انتقالوي کنه دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په وی مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي چې ورې دوه تاسو په امر اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطحه باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغه سره زمونږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې دا اکثرا د تنفسي افرازاتو عمل انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې منګاو تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیم د کورونا د انتقال پیخي کم دي، او کچیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیم د جسد سره په تماس باندې شي، په دوی لاسونه ککړ وي، پوز ته یا خولې ته وي، شنو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک کورونا وایروس باندې وفات کیږي، د دې جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي، کور کې کېښودل شي، که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کورونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاور ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمی دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاور ته وسپارو، او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، د سکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو، او هغه مسائل چې اکثرا سپارښتنه پی کیږي، چې هغه کسان چې دا جسد خاور ته سپارل دي باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي، او د سینیټایزر په واسطه باندې او زدیافونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي، تر څو پورې فلم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغي باندې اخته نه کی.
د کورونا وایروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ کټوله مایا وایروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً وس منګو تاسو ور سره سر لاس او گریوانی، او د دغه وایروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازات څخه په لوړه کچه سره صورت نیسی. کچیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټو خيږي، خبري وکي، یا پرنجي پرشاو کی، خو په یاد ولرئ چې پټولو برخو کې تر سو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نینې ولای، تر سو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر سو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي، او وی اکثرا دغه ویروس چې د آزاد فضا کې او حتی په زنیتو کو باندې چې مستقیما کینی، که منګه او تاسو ور سره په تماس باندې شو، په لاس باندې، او دغه لاس منګه خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، ته دغه لارې څخه هم انتقالیږي. په دریمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی، او د اولی او دویمه مرحله په پرتله باندې ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وژونکی دی.
او اخیری پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاس اور کول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډیر یو زیات درد دی، ډیر زیات لوی خفګان دی، او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسی. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاس اور کړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري، او په هغه شکل سره. خه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاس اور کوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دو متر فاصله باید مد نظر ونیسی، لاسونه باید بار بار مینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دی بغي کې نه نیسی، او نه دی خپل، ځکه اکثرا ډیر زیات دردناک وي د کورنۍ غړ انسان د لاس اور کړی وي.
ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. د ډاکټر صاحب خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اتګ نام نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وای چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږه ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری راز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو
درته ویلې چې څو ډول واکسینونه مونږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي تور زیړې کول شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګېډي پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دانو هغه آسایت اسرامل تکي دا د بدن هر غړی اخته کولې شي یعنی د سګونه نیولې دا تر زړه پختورګو همداسي پوستکه اډوکی بندونه دا ټول اخته کولې شي نو کچیرته دی ټول ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده دا د خپل ځان ډیر زیات افاتونه زیږي خو لنی کمرغه شي منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خلیل لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتې نه ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتې نه شو نو بیا دیتا څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسېد بیا په نه میاشتو نه کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلی د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویل شم چې کله چې ماشوم یو کلنې ته رسیږي نو د یو کلنې ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې د روغتیايي مرکز کې واکسین شي
لو واکسین روسته ځینې ماشومان ته وکړي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې اکل تاسو وایي ایا لو واکسین روسته تبه معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزي ویل کیږي یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نارامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سی سورواله او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نه ښه ده نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځوړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدي ټوټې ور باندې کیدي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل د دوا د درد او د تبې ضد درمل د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنا لري بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامی د دې سره بیا قراریدل شي. خو دا خپل دغه نارمل اخیزي اغیزي چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمیر کورونې لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډیر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او د یو عادي مسله ورته ښکاری. داسې کسانو ته تاسو وایي
په جدیت پوښتنه کوو چې واکسین ګټې ډیرې زیاتې دي؟ یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که د ما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هېوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کورونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپل کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپل هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کوم، سوال ورته کوم چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وهڅي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري، نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نقش کا بدی مشران چی گوند ماشی مشران چی گوند ماشی نو کشران سم ملامت دی سپینگری چنار چی آلا کان سم ملامت دی مشران چی گوند ماشی
دست بالا یه دست به اتحاد پس با یه باش بته با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو من خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفل است نشده بین ما نیست اوزا و همین بار پیش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم
وادا شودا گانس ملامت دی سپینگر چنال چیالا گانس ملامت دی مشران چی گوند ماشی مشران چی گوند ماشی نکشان س ملامت دی سپینگر چنال چیالا گانس ملامت دی مشران چی گوند
وطن وطن مال ماست خانه بابا و بچه های ماست پس چرا سکوت دست بالای دست هموطن سرزنده باش وطن رفت از دست هیچ کس معجزه‌گر نیست به